ټول لورګان ته به تدریس کوي یا به نوی نسل ته نور تدریس کوي. همدا موږ ضرورت لرو، موږ قاضیان ته ضرورت لرو، موږ سرمالان ته ضرورت لرو، موږ خزینه پولیس ته ضرورت لرو. همدا اوس دوی تلاشي کوي په کورونو کې، دوی دوی بې سواده ښځې رامخ کړي چې هغه اصلا تلاشي په اصولو نه پوهېږي چې کور ته ورنه وځي چې باید څه رقم تلاشي کوي. موږ مسلکي پولیس ته ضرورت لرو. متاسفانه نه وایم طالبان دېش ته توجه نه کوي او نړیوال ټول هم چې کوم وعدې کړي د افغانستان د ښځو سره هغه عملي نه کړي. چې کله ساخه پرې راغله بیا د افغانستان ښځې یوازې پرېښودلو شی ورته را واړوله، لاړه خپله مخه ساخه د هغو خپلو اهدافو دپاره راغلي وو. هسې نوم یې دلته ایښی و چې د ښځو ته کار کوو، ډیموکراسي ده او د بشر حقوق دي، چې اوس موږ ګورو هېڅ شی نشته دلته. ځکه دوی لاړو د خپل ځانونه بس خپلو دغې ته ورسول خپلو وطنو ته، بېرته د افغانستان ښځې په هماغه څه مشکلات کې څنګه چې دوی راغلي وو بېرته په هماغه څه مشکلات پرېښودلې.
د نجونو د زده کړې په اکله او د مېرمنو د دندو په اکله، د دود ارزښت په اکله کورنۍ ته او ټولنې ته ډېرې زیاتې خبرې شوې دي. خو بیا هم کله چې افغانستان ته ګورو، لا هم دا چې نجونې درس ته نه پرېږدي او مېرمنې کار ته نه پرېږدي، بیا هم ضرورت احساسېږي چې دوی ته باید یو ځل بیا د دغو مسایلو ارزښت روښانه شي. له تاسو نه د یوې مېرمنې په صفت، د یوې ښوونکي په صفت غواړو چې د انجونو د زده کړې او د مېرمنو د کار ارزښت یو ځل بیا دوی ته روښانه کړئ.
من نه ډېره زیاته لکه څنګه چې په دې باندې موږ او تاسو افغانان ټول زیات پوهېږو، ټولنه کې یوازې نارینه هېڅکله نه شي کولی چې مثلا فعالیت وکړي او پرمختګ وکړي او د ښځې بالکل په ښځې محو کې په دوه باندې خط راکش کړي، هم د تعلیم په برخه کې هم د کار په برخه کې. که چېرته مثلا ښځې تعلیم ونه کړي معافه ویلې، موږ په آینده کې همدا اوس موږ معلم ته ضرورت لرو، موږ سرمال ته ضرورت لرو، موږ قاضي ته ضرورت لرو، موږ پولیس ته ضرورت لرو، موږ ډاکټر ته ضرورت لرو، هره برخه کې موږ ښځو ته ضرورت لرو. باید ښځو ته ډېر زیات کار وکړو، یعنی نهایت ډېر زیات باید کار ورته وشي. او د هغې تر څنګ اوس په کور کې که چېرته یو نفر کار کوي مثلا لس زره روپۍ معاش اخلي، که چېرته دوه نفر کار وکړي شاید شل زره روپۍ والي، نو هغه د کور مسؤلیت او د اولادونو مسؤلیت دا به لږ زره په ښه توګه مثلا رفع شي. او هغه د اقتصاد نظره ښځه باید خپل اقتصادي استقلال ولري، کارو کې باید یو څه ولري دا سره تا ښځم که باندې مزد اخلي دا فقط پیدا کوي همدې کور ته راوړي، که نارینه هم دا کار کوي همدې کور ته راوړي. خو متاسفانه په افغانستان کې اکثر ښځې اوس د کورو سرپرستان دي، یا کونډې دي، یا مثلا مېړونه نشته، یا ودونه هم نه دي کړي، کورو مسؤلیت تر غاړه دی، مشکلات ډېر زیات دي. په دې لحاظ باندې دوی باید کار وکړي او حلال نفقه پیدا کول د دوی حق دی، باید دوی کار وکړي او حلال مزد ولري او حلال نفقه پیدا کړي. نو دا په اول کې هغه د کور مشکلات حلېږي، کله چې کور مشکل حل شو همداسې د ټولنې مشکلات حلېږي، په همدې رقم فساد د منځه ځي، مثلا اخلاقي فساد د منځه ځي، او ورسره مثلا نور فساد هم باید ما دغلا فساد منځه ځي. دلته یو سړی مثلا عاید ولري، حلال رزق پیدا کړي، نو یعنی جرم نه کوي، د جرم مخه نیول کېږي. موږ ویل چې هلته نور خو باید کار زمینه مساعده شي، ځکه په هغې وخت کې موږ چې کوم کار کولو په هغې تېر نظام کې هغه بسنده نه وو د ښځو لپاره، هغه کفایت نه کولو. موږ باید د کلو اطرافو ښځو لپاره داسې قسم پیدا کړی، کار مرته پیدا کړی، چې د خپلو کورونو کې ځان ته نفقه پیدا کولی. یعنی موږ چې باید اضافه کار ورته وشي، ښه کار ورته وشي، چې په هغې وخت کې موږ دا کار ونشو کولی. متاسفانه کوم شی چې هغه شل کاله لاسته راوړنه دی، موږ هغه هم نه منځه لاړه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې له اقتصادي استقلالیت نه یادونه وکړه چې کله یو مېرمن کار کوي نو دا په خپلو پښو باندې ولاړ وي. تاسو له خپلو تجربو راتوئ، دا ستاسې زده کړې وکړې، بیا هم فاکولټا ولوستله، بیا هم بېلابېلې دندې پر مخ بوتللې، له ځانه راتوئ څومره ځان راحت او ارام احساسوي سره له دې چې معنوي ګټې د تاسو زیاتې دي، په اقتصادي لحاظ راتوئ چې څومره تاسو ته دا د خپل په پښو درېدلو فایده رسولې وه.
یعنی کله چې زه په 1902 کې زه معلمه مقرره شوم، هماغې ورځې نه چې زه په خپلو پښو ولاړ یم، که معاش مې کم و که ډېر و، بابا هغې سره خپل ژوند عیارولو، خپل ژوند مې مخته وړلو، په هماغې به افتخار کولو چې حلال نفقه هم پیدا کوله ځان لپاره، هر شی هغه وخت مجرده وم تر ډېر وخت پورې، ورسته د هغې نه مې چې وعده وکړي د خپل اولاد لپاره حلال نفقه ده زما لپاره افتخار و، په خپلو پښو ولاړ وم، چا ته احتیاج نه وم، چا ته مې لاس نه و نیولی، خو ځان مې باور درلودو، کار مې کولو، مقابل کې مې مزد اغوستلو، من ډېره راحت وم. نو شاید د افغانستان ټولې ښځې چې مثلا کار کولو او په مقابل کې معاش لرلو، نو همدغسې راحت وي، همدغسې به اقتصادي استقلال لرلو، چاته ویتیج نه وی خپل روزمره مشکلات به رفع کول پی
د طالبان حکومت خو میرمنو ته د دند د بیرته په ورکولو کې د چپری د دند تلرسی تر اوسه پورې کوم اقدام نه دی کړی. میرمنې ک په کور کې مثلا دوی کالی ګندل دی یا مثلا چرګان ساتل دی یا مثلا خامک دغه شین دی دا کارونه وکړي د تاسو په نظر څومره بل خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي؟
یعنی دا دوه لپاره کفایت نه کوي، ځکه چې اوس په دې پیښه کې چې فامیل مثلا یو مور پنځه اولاد شپږ اولاد ولري او هغه په یوازې په قامک باندې په حیاتۍ باندې شاید نشي کولی، خو د هیڅ نه ښه دي ورته، د هیڅ نه دوی بېکار ناست وي، د هغې نه ورته ښه دي. یو اندازه مثلا کوی شي چې دو هغه د ژوند ضرورت پوره کړي، نو په دې خاطر باندې که چېرته مثلا دو ته د کار زمینه برابره شي، مثلا دوی د یو حیاتۍ سینټر کې کار وکړي، سارا ځي تر غرمې پورې هلته په د حیاتۍ سینټر کې کار کوي، یو اندازه معاش ورته، لکه پخوا چې موږ په دولتي سینټرونه دغه سر کار به کولو، خو کار لکه په ننګرهار کې د مرستون په نوم باندې وځي او هلته به ښځو حیاتي کوله، بلدوزي به پکې کوله، د هغې نه وروسته کېدای شي مرستونه دوی په خپل کور کې خلکو جامې واخلي یا د بلدوزۍ دپاره دغه والي کوټې واخلي وې ګنډي خلکو دپاره، نو دوی کولی شي خپل مشکل حل کړي. یا په کور کې دوه نفر ښځې دي، وایي لور دی وایي مور ده، حتی مور کوي چې بلسنې وګنډي، لور کوي چې حیاتي وکړي، ورته یو اندازه خپل مشکلات به حل کړي، بېکاري نه ورته ښه دي. مګر دوی دپاره باید اساسي کار وشي چې دو مشکل باید به حل شي، مشکل باید رفع شي. همدا اوس د ډاکټر رجیب وخت کې د دې زیتونو فابریکه کې سلهاو ښځې کار کولې، موږ تاسو ته زړه کړه په شیرو فابریکه کې سلهاو ښځې په کابل کې کار کولو، مګر متاسفانه د بجایدین د راتګ سره خو هر څه هم په ښځو بند شو، هر څه ټکت کښې د هماغې وخت نه دا قصې شروع شي، خو بیا هم په نمایشي شکل ښځې معرف ته تللې وو، ډاکتران وي او مثلا تللې شفانو ته تللې، خو اصلا ښځه د هماغې وخت نه کوم تاوان چې ښځه ور اوښتې دی نه جبرانېږي، تر دا اوس پورې د هماغې وخت نه ور اوښتې دی. هغې وخت مثلا نساجۍ فابریکه وه، یو پټ کارګران پکې کار کولو، ډېر ښځو پکې کار کولو، اکثره فابریکې چلته وي مثلا ښځو پکې کار کولو، متاسفانه چې اوس هغه کارونه خو نشته، دوی خو نشي کولی چې فابریکې ورته جوړې کړي، دوی نشي کولی چې مثلا نور هغه اوس دوروب جوړوي شي، تو لاړ شي یو فابریکه جوړ شي، دوروب جوړ کړي، مثلا دوی شیرنی جوړ کړي، دوی هلته پاپړ جوړولو کې، بسکټ جوړولو کې، دا کار ښځې کوي شي، دغه غیر مسلکي مې دا کار کوي شي، دوی دغه څه د کار زمینه ورته برابر کړي، نو دوی ولک ودرېږي. ښځې ډېرې نه هېرېږي، څوک چې مبارزه کوي هغه نه هېرېږي، قطعاً نه، زه خپله نه هېرېږم، ولو که د ښځو د حق سر زه مړم شم سبا مړم شم څه کې نه یم، ځکه زه خپل حق غواړم، دا نه د اسلام سره ټکر لري او نه د قانون سره، او دا مې حق ته خدای پاک راکړ دی او زه یې غواړم.
تر اوسه موږ او تاسې په اقتصادي او نورو ټولنیزو ستونزو خبرې وکړې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په میرمنو باندې حاکمې شوي دي، راځو دې ته چې دغه ټول مشکلات هغه که د ښوونځیو تړل دي، که بېکاره کېدل دي، که د غږ پورته کېدلو پر وخت د میرمنو بندي کېدلو دي، دا مسایل دا په روحي لحاظ، په رواني لحاظ یو میرمن څومره مړاوي کوي، څومره دا وژني؟
په رواني لحاظ، په روحي لحاظ مړاوي کېدل خو څه کوي چې بالکل د افغانستان خوځ ته تکلیفونه پیدا کړي، اکثر هم دا وځي مثلا دواګان اخلي، عقلي او عصبي ډاکتران دا ورځي، په رواني لحاظ د خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي، ډېر خفه شوي دي، یو چا د لاسه ډوډۍ اخله هغه په ناری کور کې نوه دا څه مان لري، د چا د لاسه کتاب اخله ورته چې درس مو وي هغه څه مان لري. اوس دا جنکۍ چې د څوارلسو دیارلس کالو دي، دو څونه علاقه لري، دو اتمن څوک به چې زه مثلا ډاکټر شم، څوک به چې انجینر شم، څوک به چې زه معلمه شم، څوک به چې زه پیلوټ شم، مګر ته د لاسه کتاب اخله کشکوای ورته چې ته مزه مکتب ته مزه، دا خپله سړی وژني. او همدا رقم مثلا اته فامیلونه ډېر ده، او زمونږ دا ډېر خلک اوس مهاجر شو، دوی دي پاره نه شي چې هلته په افغانستان کې یوازې د امنیت مسله، د امنیت مسله خو یوازې چې همدا اوس موږ ګورو شته، په مسجد کې به مولو ځي، په مکتب مخته اولو ځي، دا یوه مسله ده. دویمه دا چې اوس اولاد بې تعلیمه پاتې شي په ټولنه کې، سړی څه وکړي پېکي چې نور هېڅ مشکل هم تاته نه وي، اولاد بې تعلیمه وي، هغسې لور نه یو شی جوړ شي، مګر چې کله ګورو چې لورګانې بې تعلیمه پاتې کېږي، او حتی هلکان دپاره مسله پخوانی تعلیم نه دی، شاید په ځیر نصاب کوم دو تغیر راولي، خزم په روان ټلیفون اخته کړی دی، اته هغه جنکۍ چې زه فکر کوم چې د مکتبونو ته ځي، فیسبوک کله کله ګورم ډېر جنکۍ ژاړي مکتبونو ته چې مثلا دوی نه ځي، دوی ډېر ژاړي، بدې ورځې کوي، نو هیله مې دا ده چې اول خو دوی خپله دا کار وکړي، او که نه بیا نړیوال ټولنه باید په دې اړه جدي اقدام وکړي، خصوصا د ښځو د مکتب په هکړه او د ښځو د کار په هکړه او دوی د بیان د ازادۍ په هکړه، دوی باید جدي اقدام وکړي.
بله، موږ او تاسو د زده کوونکو په ستونزو او هغه میرمنې چې له کار نه لري سوي په مشکلاتو مو خبرې وکړلې. اغلی خوګیاڼۍ، د تاسو ویل به د طالبانو چارواکو ته څه وي چې د ښوونځي د نجونو پر مخ پرانیزي او میرمنې دندو ته پرېږدي، څه ورته وایه؟
ما پیام د طالبان چارواکو ته دا دی، ګرچې دوی خپل منځو کې جوړ نه دي، یوه ډله وي چې لاړ شي، یوه ډله وي چې نه ځي، خو زه وایم که چېرته دوی د خدای سره مخه کوي، د خپل ملت سره مخه کوي او د ښځو سره هم دوخه کوي، باید دوی د نجونو مکتبونو ته اجازه ورکړي او دا خلاص کړي، پرېږدي چې هغې په ارامه فضا کې په امنیت کې لاړ شي، مکتب ووایي او یو څه تنه جوړ شي او خپلو ارزوګانو ته ورسېږي، او د هغې تر څنګ چې دا کومې ښځې چې په مشکلات اخته دي، اقتصادي ستونزې لري او کار کولو کار مثلا دو مثلا ګوښه شوي دي، کورونه دي اوس فعلا بېکار دي، دوی دپاره د کار زمینه بېرته برابره کړي، دوی وغواړي خپلو کارونو ته، او هغه خویندې چې لا د کار زمینه ورته نشته هغو ته باید کوشش وکړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي چې په خپلو خو ودرېږي. څومره اسلامي ملکونه دي موږ ګورو، په دې کې ښځې کارونه کوي، دوی ښځې مثلا هلته صدراعظمانې وي، ښځې وزیرانې دي، ښځې مثلا محاکمو کې کار کوي، نو خو تاسو اسلامي ملک ته نو داسې دوی نه کوي چې مثلا فقط ټوله توجه هم د ښځو ته ده او بس یوازې کشکې و اسلام رښتیا هم داسې ویلي چې ښځه د تعلیم نه کوي، ښځه د کار نه کوي، نو موږ بس منلو چې دا خو د اسلام خبره ده او موږ هم سرپیچي نه کوو چې هرڅه موږ وانو، خو داسې نه ده. اسلام ویلي ښځو حق لري چې مثلا لاړ شي کار ته، ښځې حق لري چې مثلا لاړ شي تعلیم کې، او که دا کار ونه کړي نو دا په دې معنا چې دا ټول نور مخ په بربادۍ ځي او خلک هم مثلا د دوی نه فاصله اخلي او خلک هم خفه کېږي. داسې نه ده چې یوازې ښځې خفه کېږي، دا ښځې بېړونه لري، دا ښځې ورونه لري، دا ښځې زامن لري، ټوله ټوله ته ناراضه کېږي، او ټوله ناراضه شو هم د حکومت ځانځاني حکومت دی، نو
افغان خبریال یو پولیسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي سامیا خوګیاڼۍ بیا هم له تاسو نه نړۍ مننه کوو چې له موږ سره هم په دې خپرونه کې برخه واخیستله. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې د مخکښه ښځو خپرونه مو واورېدله. زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.